احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبې پورس په کابل کې د ناروې د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر په ښکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهي بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنې څو ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یوه ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د درنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. ټاکل شوی ده چې د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبري وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ د کمېدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې پورز به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایوا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه پورز د خبر په اکسپانه کې خبر کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوي دي. اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تاسو حل درکو. دا به هم ووري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې. په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو. د شاوخوا اوو میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي. حل لاره د ځینو په نسه
د ښار د ګڼه ګوڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرېنښودل شي او د ښار مرکزي برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یو شی کم شوی. اوبه پکې کمی
سلویخ متره سم وهلی و یوازې موږ نه شو خو ټولو غونډین وهلی دی غوم دغمره ساګانې اوبه ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې یو روغتون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي. خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ایران د توغندیو یو برید د یو روغتون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیر سبا سیمه کې د یو روغتون په شمول د هستوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روغتون د اسرائیلو په جنوب بیر سبا کې د تروما د علاج یوازینی لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه برید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پرې کړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیر سبا په سوروکا روغتون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوری کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپلې مستقیمې مداخلې غور کوي. وال سټریټ ژورنال د دریو به خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ترامپ خپلو مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړي دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرام لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې له دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللي چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مور یې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
تاسفانه دغه خیلی برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونش موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپله رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالۍ مرضی سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 نوه کراکټ و، موږ یې غږ واورېده. د کډوالو کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو یا نور له موږ نه احوال واخلي، ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر شوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل شوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسېدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووځي. اسرائیلو هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووځي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربېره د کډوال لال وړاندې د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو څنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیلې 2209 نوي پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش دې راپور کې چې د جون په 18 د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 13 نیټې پورې له دوی سره د ناامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت اغیزې په نوم د 14 راپور کې زیاته شوې چې د پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یکی از شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم کولا بشم
لانن سخه دو میشته اولاس روزی مخ که ده یو روختون لمخی می موتر خلاص شو ما عجل ناروغ درلود چه و میرسو او بیرتا درملو پسی راووتم کتل می چه موتر نو ما حوزی او ناهی ده هم وویل خو هیز اقدام ونشو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمنی وه. زه مې د 13 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسی کار هم کولو او د اولاد روزی مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د ده په ګډون له خپل خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جومات کې مې مونځ کاوه او مونږ مې چې وکړ راووتم. بیروبار زه ته موبایل را سره او اته زره غواړم چې ومې د بیل دا جی پریو او زه ما غوښتل چې زلار شم تقریبا راتلم کور ته د څه نه ته خوري مانه واسه موبایل او اته زره غواړم ولا پر مشکله سره زم خاموش شو بیا سره دغه ډوډۍ روپۍ نه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بېلابېلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو تاسیساتو یې د 45 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ بیا د 3 بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او 1100 بریدونه هم بې ادا پاتې دي یا یې پړه چا نه ده منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13 پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. دې راپور کې راغلي چې د فبروري په 11مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکي او 15 د طالبانو غړي وو وسل سول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 13مه داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې پکې درې کسان وسل سول او 10 نور ټپیان سول، او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکونکو و. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تلمنځ وړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بل ناست نه ده کړی. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو د اغېزو په اړه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لډګره د خوست سرقوب سره د سیمه کې د 40 لوبډلو ترمنځ د کرکټ دو میاشتنی سیالۍ پای ته ورسېده. پوزړه پوری دا و چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هیوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه اخیستی. تفصیل د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجیب لالو خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزې او علي شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالۍ چې د دې ولایت بیلابیلو ولسوالۍ او سیمو د څلوېښت لوبډلو په ګډون جوړې شوې د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک نندارې ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال راډیو ته وویل
دغه ټورنمنت چې د ځوانانو د یووالي په موخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشه یي توکو او د بیکارۍ نه دغه نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنت جوړ شوی چې دغه د نن فاینل له تاسو خپل ګورای. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې دغه کو چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي ترڅو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسیمو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمینه برابره شوي او د سپورت د برخې خپلې تجربې لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نعیم بریال او سید امیرشان سارول
دلته موږ زیات استعدادونه ولیدله که چېرته په راتلونکي کې داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لرې به نه وي چې زموږ د دې تنګیلو هغه لوبغاړي به انډر 19 ته کلب لیول ته انتر دی چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ شي.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونه ولرو په کار چې ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یوه دایمي غوښتنه دا ده چې په هیڅ برخه کې هم د خاري سیمو په شان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکي نیک بادشاه احمد زی ویل
دغه فایش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغه منطقې د سرحد منطقې ته توجه ورکړئ، داسې ټورنمنټونه جوړ کړئ، داسې لوبغاړي وروزی چې موږ د استعداد وړتیا لیاقت د لاندې نه وڅرو وایکسو.
که څه په افغانستان کې یو شمېر لرغوني سیمه ایزې او نړیوالې لوبې چې میلیونونه مینوال لري له پخوانه دود دي، خو په وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوي چې د دې لوبې مینوال په چټکۍ ډیر شي او هره ورځ په کې نوي نوي استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنټ پای لوبه سیمه ایزه لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنۍ لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنۍ لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالي یا وړوکوالي د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارې زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وای دلته ډېرې سړکونه پاخه دي، ځینې تر ویجاړېدو وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا واړه دي. دوی زیاتوي له دې امله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسېدونکي شیرشاه ازادي راډیو ته وویل،
کابل ښاروالۍ چې په دې وروستیو کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړک کشي کوي، خو که دا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټرې زیاتې دي نو تنګ سړکونه کې خامخا ترافیکي حوادث هم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف ناوخته کېږي، په وخت باندې خلک چېرته رسېدلی نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سر پلورونکي هم ملامتوي چې خپلې کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولي او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلي ازادي راډیو ته وویل،
زموږ سړکونه ډېر واړه دي، معیاري او سټنډرډ نه دي، دا ډېر پخواني سړکونه دي او د کمو موټرو ته خو اوس موټرې زیاتې شوي، او کراچۍ والا ته د خدای هم انصاف ورکړي، د سړک په سر کراچۍ دروي چې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي، د ټرافیکي پیښو لامل ګرځي. له دولت ته غوښتنه کوو چې یو ځای ورته وټاکي چې هماغلته راټول شي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماسټر پلان یوازې د 6 تر 8 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو تر اولیګله پکې ویلي، دوی له خپلې انکشافي بودیجې د سړک جوړونې ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. مخکې بیا نوموړي د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي وو چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همالته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بې له حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وایي،
حل لاره دا ده چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګيږي، د ښار د ګڼې ګوڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه خدل شي، او د ښار مرکزی برخې الته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د ځکه په کابل کې مونږ ګورو چې سړک غاړو ته موټرې ولاړې، نو که پارکینګونه نه وي نو سړکونه هر څومره پراخه غره تنګیږي.
په پلازمینه کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډېری کورنۍ 200 موټرې لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته منلې وه چې د کابل ښار نفوس ډېر او د دوی بسونه ډېر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه، او ویلي وو چې ډېری ترافیکي پیښې له همدې امله هم کیږي.
د کابل ښار د بلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې په اړه په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 2 میلیونی ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبا د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچېږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت او اوبه هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ 18 کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، 15 کاله بعد یا 16 کاله بعد دغه سا سې موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برمه وهلی، سا یې تقریبا 40 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالې قصد تاسته کوم، د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سا و، تقریبا 15 متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی، او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږ دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارڅونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي، هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتون کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شر اخلاص کوم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی ګور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو، کوم په وختو ګونه درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وې، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې و هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته لدې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې وده څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهیر الدین محمد بابر نومیدی چې د نسب بیا تیمور ته رسیدی. بابر بیا خپل یو واغښتونکی سړی و د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې پنځه وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نهڅلوېښت کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون واک ته رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شیرشاهی سوری په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پوه او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبري کال، چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي، چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زېږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتی و. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان دې زنداني کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډېر متعصب مذهبي او سخت دریځه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینهواله وه، دوی پخپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لست راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پراټولول سره دی د دري ادبیات نور هم پیوړ کړل او ډېر ستر خدمتونه وکړه په دا خبرخه کې کته هم اکبر په خپل بسواد نه و د سواد نه درلودي د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د تبې کتابونه وایي کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و سواد نه درلودي خو دغه بسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډېر زیاته و او موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده ځکه د خپل ویل نسوي کولای بس وات نو وسواد نه درلودي خاطر نسوي ویلي نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دا کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه د ریجیبي ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې و او یو شمیر قوس لرونکو او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دوه سوله ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او مانی هم جوړې سولې مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د ستان په نور سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدل ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عزت آثار چې خاص ارزښ لري هغه نادره پاته دا انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د دلسمې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وزریده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډیر زیات وزریدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنی واکمن چې هغه اورنګزیب په شته د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څنګه کوم کدا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنی درلوده د دې څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې د مهمو ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او څه ګټه به مو اخیستې وي زموږ او تاسو د نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شئ او سی او ګټه به مو اخیستې وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
دله بهره بنر په سپیشل نبا سلامونه کې هلی مېمنې درنو زکون کو هله د چرغه جوړ وسی او د ژوند چارې بمش پر وخت ته ستول ته دولسم ټول کې تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنه ورځ هم د لوست سره خرنی شی بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو سو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګه د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه د وځو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښ شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټول قومي ملي پاله احساسات درلودل دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلواله سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړ او هغه پیاوړی کړ چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل د اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوېلي موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وای لري د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګه دغه بے باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو د بوسنی په مرکز کې ووجد سو المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیمونه وی چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بل سو او جګړه شروع سو لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي البته دوی ټول په دغه وړاندې کې دي خطا وتلی و روسي په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلژیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشوي سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي. دغه سیمې ته راسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیا ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یوالي هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سون سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سون په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سوه او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دې باندې حمله کوي او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډېر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډېدل ډېر سوه چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو او فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو دپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لورې به د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلژیکي واحدونه هم د سیند لورې ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند ومنې او لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغو د لاسوهنې د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسري اوربند وسو او په لویدیځه جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرامه سوه. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنې 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنې دا یوازې سرتېر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه وه، او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزې هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه وه. نور هم ورانی جوړه کړه. البان، بلژیک، انګلستان یې هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا دغه لوږې او دغه جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه. او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځه دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1926 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نوم باندې کېښودي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي. او مخه هم چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي، او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین په شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1923 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1923 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1923 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1924 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1924 میلادي کال کې د جون په 22 آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه. او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډېر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. درو رزه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس پرې هیله چې ته پام ور به موږ ګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس مهم دومره وو. تر اصل کې داس پرې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چاري.
عالم مینا مینا نشتا بسم الله بلے عالم مینا مینا نشتا بسم الله بلے مسافری سخت پاری در ملا باران لاور سب بتائے دا کر ملا حالک نری شرار دے ملا